نوری میزبان شماست. نوری از خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړی مشئ. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې اړه مو له یوه کارپو سره خبرې کړي. دغه راز د ځینو کارپوهانو نظرونه مو هم اخیستي چې وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. په دې او په ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سرکټو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د سناجرګې یو کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نوې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربند وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمکوي چې د روسیې ولسمشر او د امریکا ولسمشر به د سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره وګوري. د ناتو د نه ویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوه موضوعات مهم دي.
The main focus will be what more we can do to train the Afghans.
اصلي تمرکز به پر دی وی چې موږ نور څنګه کولای شو د افغانستان ځنګړي زواکونه وروزو، همدار سره هوایي زواکونه د پراختیا ورکړو. افغانستان شاوخوا 2000 کماندو زواکونه لري چې حکومت غواړي د نړیوالو په مرسته د سرتیرو شمیر دوه برابر کړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې نن پر دې هم خبري وشي چې ناتو د غوڅ ملاتړ د غیر محارب ماموریت په چوکاټ کې له تروریزم سره مبارزه څنګه پیاوړی کولای شي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد کابل ته د خپل سفر په څلورم ورځ د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستی سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال دانفورد پرون د لیدنې کتنې په مهال وغوښتل چې تېرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراز ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې نوې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټولو وویشتو غړو د پوځي پالیسۍ دغه لایحه تصویب کړه چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځانګړي پروګرام مستحق پیژندل شوي د نورو ویزو ورکړه پکې شامله ده. دغو ملکي افغانانو له ایتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو، اوروژونکو او د ساختماني چارو د کارګرو په توګه کار کړی، خو وسلوال مخالفان خاینان بولي. د دغه کمیټې ډیموکراتي غړي جن شاهین چې د دغو اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات د دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړي ډیر پوره وړلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 8مه او 9مه د جرمني په هامبورګ کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ او په یوې خونه کې وي، نو ښایي دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ ته دا مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وغږېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو او بلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربند وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي اوس سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ګابریل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل چې دا منطقي نه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصو وختونو کې اوربند وکړي او په نورو وختونو کې ونه کړي. هغه زیاته کړه جرمني تیار دی چې په دونباس سیمه کې د اوربند غزیدو په صورت کې د ټولو خواو د ژوند ښه کېدو لپاره مالی مرسته وکړي. د مینسک د سولې د تړون سره سره چې د 2015 کال په فبروري کې لاسلیک شوی، په تیرو دریو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې تر څو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې ماکرون د جون په 28 له ولسمشر ټرمپ څخه د ټلیفوني مکالمې پر مهال غوښتي وو چې پاریس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ او ولسمشر ماکرون وروستي ځل د مې په میاشت کې په بروکسل کې سره لیدلي وو. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغې پیل شو چې یو تنکی ځوان مسلمان د جون په 22 په یو اورګاډي کې د چړې په ګزارونو ووژل شو. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملتپال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. له 2014 کال راهیسې چې د بهاراتیا جاناتا ګوند واک ته رسېدلی، تر اوسه له 100 زیات مسلمان هلکان او سړیان په هند کې وژل شوي دي. او د پوهانو او څېړونکو یوه ډله وایي نړۍ 3 کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د کمیدو مخه ونیسي، کنه بیا به ناوخته وي. دغو کارپوهانو په یوه مقاله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طبیعت په ژورنال چاپي خپرونه کې خپره کړه ولیکل، که چیرته له کاربن ډای اکساید څخه تر 2020 کال پورې همداسې زیاته استفاده وشي، د مځکې د تودوخې درجه به هغسې پاتې نه شي لکه څرنګه چې د پاریس د چاپیریال ساتنې په تړون کې اټکل شوی و. دا مقاله په داسې وخت کې خپره شوې ده چې تمه ده د جولای په 8 تمه د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د چاپیریال پر مسلې خبرې وشوې. امریکا په وروستیو کې د مځکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د پاریس له تړونه بهر شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. افغانستان ته څرنګه د نړیوالو پاملرنه په وروستیو کې زیاته شوې ده؟
دا ناتو سکرتر جنرال در خبر تایید که اومنه چه امنیتی از اوضاع افغانستان که وخیمه ده.
په دې اړه مو د یو کارپو افغان کارپو نظر اخیستی. یو شمیر نور د چارو کتون کې بیا وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. د هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا په سودان کې د کولرا د خپرېدو له امله خبرداری ورکړی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. مننه چې تر دې دمه را سره یاست. بیا هم د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم بروکسل ته رسیدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو وغږیږي. د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه نننۍ غونډه د بروکسل په وخت د مازدیګر پلو پیلېږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي CNBC تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي.
وی ویل ډیسکس دی ایگزاکت ټروپ نمبرز ات
اور موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کرش مېری پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخوو. ستولتن بر زیاته کړه چې ډیر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 12,000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمیر دوه برابره شي. وروسته تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناټو یو شمیر غړو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوځیانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوې ده چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3,000 to 5,000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتن برکوي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې څرنګه د ناتو 9 غړي هیوادونه او د دوی متحدان کولای شي چې د افغانستان لپاره نور کماندو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې تر غونډې مخکې وویل چې ناتو به پر دې هم غور وکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي. بیا هم احمد شبر په دې اړه د امریکا د مریلند په پوهنتون کې له استاد شفیق همدم سره چې پخوا په افغانستان کې د ناتو سلاکارو مرکه کړې ده، په پایل کې د دې سوال په ځواب کې چې افغانستان ته څرنګه د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې، شفیق همدم وویل
د ناتو سکرتر جنرال در خبره تایید که ومنه چې امنیتي اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده. د هغې نه وروسته نه یوازې ناتو بلکې د ناتو تر څنګ امریکا هم په دې موضوع کې په دې اندېښنه کې ګاز ده، نو ځکه دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د ازیاتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالی امکانات افغان امنیتي ځواکونو ته برابر کړي.
که چیرته موضوع دا وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، نو ناتو ولې په دې باندې ټینګار کوي چې په محاربه جګړه کې به برخه نه اخلي او یوازې به روزنه ته ادامه ورکوي؟
په تاسف سره چې د ناتو دغه اوسنۍ ماموریت چې ده د افغانستان د حکومت سره په یو توافق باندې ولاړ ده چې دغه ماموریت یوازې د روزنې د مشوره ورکونې او د ملاتړ ماموریت ده، نو په دې لړ کې افغان حکومت ته لازمه ده چې د خپلو نړیوالو پارتنرانو سره بالخصوص ناتو او امریکا سره مذاکرات پیل کړي او دوی ته وهڅوي چې دلته په افغانستان کې نه یوازې ځواکونه ډېر کې بلکې محاربوي ونډه هم واخلي.
البته ناتو په تیرو غونډو کې هم د مشرانو په غونډه کې او تر هغه مخکې تیر کال هم په خپلو غونډو کې ټینګار په دې کاوه چې په افغانستان کې به بیا محارب ماموریت پیل نه کړي، لیکن بل لور ته د افغانستان حکومت وایي چې 4 پلان له نړیوالو سره دوی شریک کړی دی، امنیتي پلان چې د هغه په اساس باندې به مخ ته ځي. څه فکر کوي که چېرته په دغه 4 پلان کې نړیوال له افغانستان سره موافقه وکړي، بیا هم کېدای نه شي چې امنیت به بهتره شي؟
اول نه، البته د امنیت به بهتر کېدو امیدواری شته، خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هغه د کاونټر انسرجنسي یا د شورش سره د مبارزې دری اصلی شرایط دی چې هغه د یو سیمې پاکول تر شکول دی، ورپسې د یو سیمې تعمیر مجدد یا عمران مجدد او په دریم پړاو کې د هغه سیمې ساتل ده. بدبختانه افغان حکومت فعلا د دې توانایي نه لري په اوله مرحله کې خیوې سیمه تصفیه کوی شي، خو د بیا رغونې او د دغې سیمې د استقرار لپاره کافي امکانات نه لري. په دغې 4 راتلونکي ستراتیژي کې هم دغسې یو وړاندیز د افغان حکومت له خوا نه ده شوی چې دغه درې اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. بله خبره هم دا ده چې د نړیوالې ټولنې تعهد هم تر 2020 کال پورې ده، یعنی درې کالو کې د نن د نن دغه نقدي مالی مرستې چې د افغان امنیتي ځواکونو ته کیږي د دغه میعاد هم قضا کیږي. نو دې لپاره اړینه ده چې په دغه 4 ستراتیژي باندې چې دا نه یوازې وسته پرې بلکې د 2020 کال نه وروسته هم باید په دې باندې ټینګار وشي چې د نړیوالو ځواکونو بالخصوص ناتو مالی او همچنان د دې د سرتیرو مرستې افغانستان سره ادامه ولري.
د چارو کتونکو شفیق همدمو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه نور معلومات را سره شریکول او خپل نظر شریکول. البته
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د افغانستان او سیمې د چارو یو شمېر نور کتون کې بیا وایي د افغانستان جګړه تر هغو پای ته نه رسیږي چې پر پاکستان په هغې هېواد کې تر ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کارپوهانو په باور د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په نوې ستراتژۍ کې چې د بشپړېدو په حال کې ده په سیمه ییز اړخ کې به یې بیا هم پر پاکستان ډېر تمرکز وشي. عصمت اروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي، د چارو ځینې افغان او امریکایي کتونکي وایي چې باید په دې ستراتیژۍ کې د افغانستان د جګړې پاکستانی عنصر ته زیات پام وشي. د امریکا د هیریټیج فاونډیشن غړی او پخوانی مرستیال دفاع وزیر پیټر بروکس وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او دغه هیواد ته د نورو ځواکونو د لیږلو په شمول د افغانستان پر پالیسۍ بحثونه کیږي، خو دی باوري دی چې د افغانستان ستونزه تر هغه نه حل کیږي چې له پاکستان سره سمې خبرې نه وي شوې. ښاغلی بروکس تاکید کوي که موږ د افغانستان په اړه جدي یو، پکار ده چې د پاکستان په وړاندې له جدیت کار واخلو. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان هم وایي تر څو چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مرکزونه او پناه ځایونه وي، ګرانه ده چې جګړه پای ته ورسی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وای پر پاکستان فشار نتیجه لرلی شي. نو موړی د امریکا او افغانستان له لوري د فشار ترڅنګ د چین فشار لا اغیزمن بولی.
چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی، هغوی هم ځان وړاندې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي، او یو اساسي دندې ته چې غاړه ایښې ده هغه دا ده چې که چیرې افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کومې ناستې ترسره کوي، نو هغه کومې ژمنې چلته کېږي د هغې د سار دنده هم منلې ده چې تر هغه پورې به موږ د سار دنده مختوي سو. چې دا په لومړي ځل بېساری کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی دې دندې ته غاړه ږدي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایي ډېر فشار لاندې دی، او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار لاندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
پاکستان تل د افغانستان په چارو کې مداخله رد کړې ده او په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه افغانستان ته انتقال شوي دي. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت په تدریجي ډول خراب شوی دی. اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش هم فعالیت کوي. د هیریټیج د تحقیقاتي انسټیټیوټ غړی ښاغلی بروکس وایي د افغانستان حالات د دې لپاره خراب شوي چې باوري شواهد شي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي، د هغوی مشرانو ته پناه ورکړي او نورو غړیو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. دوی همداراز وایي د اوباما حکومت د دې لپاره چې پاکستان د طالبانو ملاتړ بس کړي هڅه وکړه چې له اسلام آباد سره ښه چلند وکړي، پوځي او اقتصادي مرستې ورکړي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره لوړې سویې ته ورسوي، خو ګټه یې ونه کړه. د بروکس په باور د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو پر ځالې بدل نشي، د ترامپ حکومت د افغانستان د دولت په ملاتړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. ډېر افغان کتونکي باور لري چې که امریکا پر پاکستان مالی او پوځي مرستې بندې کړي، ممکن دا هیواد په خپل افغان پالیسي کې بدلون راوړي. بروکس هم وایي له پاکستان سره دی د امریکا پر مرستو بیا کتنه وشي. د رویټرز خبری آژانس د یو راپور لمخې سره لدی چې تیر کال پاکستان ته د امریکا مرستې ډېرې لږې شوې، خو بیا هم پاکستان په دغه کال کې نږدې $1 میلیارډ مرسته له امریکا ترلاسه کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد یادت باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن بیا هم د دې پروګرام وار د موضوع هم د افغانستان امنیتي وزیر په تیره بیا د بروکسل د غونډې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې چې دا به د افغانستان لپاره څه نتیجه ولري په دې اړه بحث کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی د ډیورن کرښه د برتانیا میراث او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ویجاړونکي. د دې لیکنې په وینا د پاکستان د جوړېدو راهیسې د ډیورن مسلې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیچلې کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي ترنګلتیا د دې دوو ګاونډیو اړیکې زیانمنې کړې، خو د افغانستان د اوسني حکومت په شمول هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. د مقالې لیکوال وایي دا کرخه چې افغانستان یې غیر قانوني او اجباري کرخه بولي د پاکستان لپاره ډیره مهمه مسله ده. د پاکستان د حکومت لخوا د دې کرخې په اوږدو کې د دیوال جوړولو وروستۍ هڅې د لیکوال په وینا د افغانستان له سخت مخالفت سره مخ شوې. دا اوپن ډیموکراسي په نوم انګلیسي خبرونه هم د افغانستان په اړه لیکنه کړې او په کې په لندن کې د افغان کډوالو خزو ستونزې ته اشاره کړې. د خبرونه په وینا په لندن کې ډېری افغان خزې له نشاط پالنې، سکسیزم او په جبري توګه له حمله کېدو سره مخ دي. د خبرونه په وینا داسې ښکاري چې د برتانیې حکومت دا غڅ پاړه چې رښتیا ورسره د خزې مخ دي د یو تصویر په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. خو لیکنه د جنوبي اسیا د روغتیايي ادارې د څېړنو پر بنسټ وایي په لندن کې د لومړي نسل افغان مهاجر د جنسي مسلو په اړه ډېر معلومات نه لري. د روغتیايي ادارې د لندن په څلورو بیلابیلو سیمو کې لسلویخت افغان خزینه او نارینه سړیو سره مرکې کړي او موندلې ده چې په دوی کې توکم پالنه له سکسیزم سره یو ځای څنګه د اجباري بردارۍ سبب شوي، او په لندن کې د ګڼ شمېر افغان ښځو حقونه څنګه د هغوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. خبرونه وایي سره له دې چې په لندن کې ډېری افغان ښځې لوړې زده کړې لري، خوښ شوي چې په کور کې پاتې شي او ماشومان وسیږي. دا لیکنه د عربی په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي چې د څلورو ماشومانو مور او د طب ډاکټره ده او یو څلوېښت کلنه ده. نوموړې ولس کاله مخکې لندن ته راغله او استغلته د کور د یوې داسې ښځې په توګه ژوند کوي چې خپله خوښي د ژوند په ټولو مسلو کې د کور د سړیو له خوښې سره تړلې ده.
ازادي راډیو اورېده سهار اته بجې او دوه ویشت دقیقې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. دا تاکتیکونه داسې مهال بدل شوي چې دغه ډلې په سوریا او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي چې له 2014 کال وروسته یې لاندې کړې وې. یو شمېر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره اوس تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. په دې اړه فریبا ظاهر نور توضیحات وړاندې کوي.
درې کاله وروسته لاغه چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، د دې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقې شاردنیول په لور د پرمختګ په حال کې دي. بلخوا په عراق کې یوازې 2 کیلومتر سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی شهر موصل له دې ډلې ونیول سي. له دې سره سره له اسلامي دولت ډلې څخه د عمده سیمو د نیولو خوشبیني خبرداری هم لري، هغه دا چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنا نه وي. د عراق د پوځي او پخواني افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستي ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې د ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نو موري یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپل تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او لا نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتموند پوهنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وایي له داعش وسوالو څخه د سیمو نیول د دې ډلې د اوسني جوړښت پای دی، خو هغوی به له منځه ولاړ نه سي. د سیمو نیول یو اساس و چې له مخې یې دا ډله تاسیس سوه. هغوی کابینه درلوده، والیان او سلاکاران یې درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه ده اوس له دې پالیسۍ څخه راووزي. د دې ډلې د ستراتیژۍ بدلېدل دوی معناوې لرلی سي، یا به له سوریې او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پراخوي او یا به هم دا مني چې یو بې کوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې د غډلې له اوږدې مودې راهیسې لومړنی انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څانګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته شوه. په فلیپین کې د شپلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعدي په خبره دوی پر ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډېر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامیو د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې خپلو بریاو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري، او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نویو تاکتیکونو په باب مو واورېدل. هغه ډله ده چې په وروستیو کې په عراق او سوریه کې ډېره ځپل شوې ده. دا ډله اوس هڅه کوي چې د خپلې ماتې د جبرانولو او د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار واخلي. په هند کې افغان د یوه کور په لټه کې په نوم فلم جوړیږي. په دې فلم کې څوک کار کوي او کیسه یې څه ده؟ دا به عصمت سروان درته ووایي.
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د افغان پرول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او ویني ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې دي. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړ ایستلې چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم. امون تبا رئیسی دونو حقوق دامشی تقاوت ریاست نا حیل دا حیل لروج امون تبا تقاوتون جامشی دا تواجه بچنا جامع کی گی. هلو از بکرین جان سرخدی خسولات نزخمت در گوم دی شایدان و مویدینو او تنخه ماشونه دا با کالا کی گی جنه دی جامع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی
او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدان او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره مې د ستونزې شریک کړې.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیږي چې ګواکې دوی ته هغه ماشونه نه دي ورکړی. موږ د ټولو معلولینو او د شهیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دوی ماشونه ورکړل. د ټولو ماشونه ورسېدلې دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونو کې یو څه نیمګړتیا ویلې دي، ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي. موږ دوی لیږلي دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس لږه موږ ته راوړي. تاسو پر موږ وکولی شو هغه حق سمه توګه خاص تاسو موږ ورکړو. لپاره دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي لکه د بایومیټریک پروسه موږ پیل کړې. د بانک سازي پروسس د دې هغه مودرن او نیک پروسیجر دي ستاندې پرسته ته موږ کولای شو د دې خلاف فرضیانو د دې نیمګړتیا مخنیوي وکړو د فساد مخنیوي وکړو د دې یو کس ماش هم نور کیږي خو په خپل وخت زمانه خلاص ساتنه پروسس سره او څنګه موږ پیدا وو خپل وبېښو
ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونو او دغه پیغام ستونزه مو هم له چارواکو سره مطرح کړی وي. البته موږ هڅه کوو چې ستاسو ستونزې د چارواکو مخته کېږدو. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو هم صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې ستاسو د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو د نهه ویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. د امریکا د لوی درسي ځانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. پرونی د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درسي سره وکتل. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالاتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې دوی پولیس وژل شوی. د بدخشان د ولایتي شورا مشر ویلي چې دا دواړه خويندې چې د اختر تر رخصتېدو وروسته غوښتل کار ته ولاړې شي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي داسې اټکل کوي چې د روسي ولسمشر او د امریکا ولسمشر به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. دا غونډه د جولای په 18 د جرمني په هامبورګ کې جوړیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پاله او بلتون پاله وغوښتل چې لګول شوی اوربن وغځوي او زیاتوي هغه کولی شي یو سیاسي جولجاړي ته لاره هواره کړي. سپین مانی ویل د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون بلنه منلې ترڅو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. او د پوهانو او څېړونکو یوه ډله وایي نړۍ درې کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د کمیدو مخه ونیسي، کنه بیا به ناوخته وي. ازادي راډیو اوري خبرونو تفصیل کې غوړی بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. مخله دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د یوې په ناروغي د خبرېدو په د اندېښنو په باب مو خبرو. د روغتیا نړیوال سازمان په سودان کې د کولورا د خبرېدو له امله خبرداری ورکړی دی. ویل کېږي چې په سودان کې سلګونو کسان په روغتونونو کې بستر شوي او بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو دغه راز ویلي چې په یمن کې هم د کولورا د خبرېدو له امله د بشري ناورین د پېښېدو وېره شته. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال اداره وایي سره لدی چې د سودان حکومت رسمن د کولرا د وبا خبرداري نه دی ورکړی، خو په خلکو کې د شدیدو اسالاتو د خبرېدو لامل یې اندیشنه څرګنده کړې ده. په سودان کې د امریکا سفارت د جون په لومړۍ نیټه لا وویل چې د دغه هیواد په ځینې سیمو کې د کولرا د خبرېدو رپورټونه تایید شوي. د امریکا د سفارت په حواله د سودان د پلازمینې خرطوم په ځینې برخو کې لا د کولرا پېښې تایید شوې وي او هلته یې هم لامل د یو شمېر کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی و. له تیر دوبی راهیسی په سودان کې د شدید اسهال لامل نږدې 60000 کسان په روغتونونو کې بستر شوي او د 3500 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په سودان کې له جون تر اګست بارانونه اوري او کچیر دی وضعیت ته پر وخت پاملرنه ونسی شي حالت لا خراب سي. ملګرو ملتونو او د روغتیا شمن نړیوالو ادارو په یمن کې هم د کولرا د وبا لامل خبرداري ورکړی. هلته که څه هم د کولرا د مخنیوي لپاره دوه میاشتې مخکې یو کمپاین پیل شو، خو ملګري ملتونه وایي چې مخنیوي ګران دی. ملګري ملتونه وایي په سودان کې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو کمپاینونه چلوي، د روغتیايي موادو د ویش دړي پیل کړي او روغتیايي کارکونکو سره مرسته کوي، خو په یمن کې چې جګړه روانه ده دا کار ګران دی. په همدې حال کې د مصر حکومت پرون اعلان وکړ چې په خپلو ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې د هغو مسافرو لپاره چې له سودان او یمن ورځي د ځانګړي معاینې دفترونه پرانیستي دي. د مصر حکومت ویره لري چې له سودان او یمن ورتلونکي مسافر شایي هغه هیواد ته د کولرا د خپرېدو سبب سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان استاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیروس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړئ د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خود لیدای د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو به هم په اصل کې څګور اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زپلان داول لکه غالبا حدیث کی راځي چې یو صحابی و اوس نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلود چې کله د انفاق او د صدقې خبره واورید د خپل باغ خرڅ کړي او د میرمن په باغ کې و، هغه ته ناری کړ چې ته له باغ راووزه. دغه ماشوم په لاس کې دوه خرماو یو پخله کې اوله، نو د میرمن له لاس هغه کې چې دا خرما له لاس وسه له خلې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زمونږ اساس په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و. بیا زمونږ اساس په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او د نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده. تاسو اشاره وکړله حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زموږ اساسي وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د دنه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کېدی چې تاسو سوال وسی لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قران کریم دلته موضوع د ارث مطرح کړي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که دغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له مور پیدا سوی نه د حق ثابت دی که پلار وی په دنیا کې کنی، یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسی برخه ده، لکه څنګه چې مخ کې اشاره کړه پس د ځوان نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګېډه کې، څه به دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نه سي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې عقله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولې مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد و نه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دی، نسب والا دی، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کې چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتر دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ور باندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي، که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه، آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې ماشوم نر ښځه ټول حق، خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بی بی خدیجه کبرا بهترین مثال دی، چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالدار ولا، او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخکې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمونږ په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړی. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خزه، چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي، چې یعنی مخکې دې ورکړي او څه دې وروسته ورکړي. دا یو غټ حق دی، حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړې ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غمرازۍ ترازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل وی درته وړاندې کړې.
درنو اوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغې میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګ اوسېدونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمه د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر فورس، او همدارنګه خزینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر فورسو کې. او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورسي د اختر فورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنګزای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د محل په کابل کې وسیږي، وایي چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
موږ کلیوالي دود کو دلته اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلی ستانګزي په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحې مراسم هم ترسره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچیر څوک دا چاره ترسره کړي بد ګڼي.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وایي په دې کې موږ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کړو. کوم ملمانه سراجي یو چای د لزغنې او تر اخره نور هر شی خېدي او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دوا او د هغه دا موږ اکثره خلک دي دا وایي فریاد د ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. د خوشحالي ورځ اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ موږ سره هم ګان دی اوس موږ سيزون کو شاوخوا هم سايګان د دې لار قوم دي لار جن دي موږ وینو چې پروس کله لوی اور کې اختر کې بروزه کې ولکو په باندې دیوال را چپسو کار کو دیوال پر چپسو دا ملته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې د دې اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی ترتل. بیا موږ ترې سو سړی دی دا غم اوس لکه شته سو او تاسو راځي دوی برته تزه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عرفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه د کناغه پښتنه د خشپه وته وایي کنه. خشپه زه په خوست کې هم گزاره میکړه، د خشپه کندول می وسیدله، د وریجې زمینه می پخه کړه، د بسدله، د ټیکاله می پتیغنه کې تاوده پخه کړه، د بسدله، د هغه تا د غره نه ناده وایي چې مردگان شپه د خشپه ده. او جمعه ته خو کندول وبسای، خیرات وبسای، هغه تام دغه خبره ده. لکه په کابل کې اطراف کم دغه حنانات روان ده. وشه مونږ مغه سي چې خسرګنای کړ بتلم، اول به مونږ خو غږ وکول چې پلانګي وای سوي وته چې زمانہ خش پد ده، دته خو ټیکه لاو بس کندول بس چې خو وته په دوړ سترګو بس بیا ما مغه سره کم ته کار کړ د جماعت م کندول بس دنه ده. اخر ته خوشاله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندول کې خو کې بیا جماعت تر لګو.
دی غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنه د ناسم دوت ترڅنګ یو شمیر نور دودونه هم شته، مګر دوی وس دا دود نه پلي.
اخوس په خوس کې هم دانه نات ورک شو دا وای دا ډیره ګناه ده. اختر پوریز خودی اوریز ده، خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پوریز د خیم مرون ده، بخي هم مولویان هم لره کړه ده. په د خوشالتي اوریز کې وای هم ماګه ده وای ډیر په خنده وته وای د س پچګر کو نه وته وای چې ولا زو نه خدای ده او بخي الو دی بسنګ شندان ده تاسو نه وای جړه کړان جان پرېګې دي سوچوتی مخته وا وخت به خورې خدای ده او بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي او خدای ده دا خبرې بوته وا اوس نشته دا خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
نسیمه چې په کابل کې اوسېږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخیستنې دود سم نه بولي، خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګا یو لور لور مړ بیا وړکه اختر کې ډیر چغ ما چغ وکړ بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاغو بیا د از ما زوم ملا ورته چې خدای نه موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور چې ظلمي وو نغه چې مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج بیا زموږ نشته. خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالی اغوست دات ما زوی یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا ورکه اختر راځي ما هغه پیټ کې دولس کلم.
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دي شي نو په کوچنیو او لوی ښارونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي چې لامل یې د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کمول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنې درکوي.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې ترڅنګ زموږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زموږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زموږ ټولنه په دغه ارزښتونو ترجمانه ده په دغه باندې زموږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زموږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زموږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالي شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر خ عرف دی، یو ډیر خ د ترحم عرف دی. هغه دا چې کشران کشران ته پیسې ورکوي او ته او د دې ترڅنګ مشران خزي په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ او هغه ته د ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسې نور هغه شیان چې هغه ماشومان ته خوشحالي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یاغې کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځل بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او کنه، او کچیر دی د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په اور خوانانه باندې تکیه ده، او انانات په دې ټولنه کې چی دي دا ډیر حاکم دي. زمون په سیمه کې دغه بدبخت اور فشته نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردی ده، بلکې هغه ته د غم تازه کول دي. خپل ولس نه هیله دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې دی یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو له درې ورځو وروسته دی یو غم اظهار م کوئ، بل خصوص په دغه سید اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځ دی، د خوشحالۍ ورځ دی. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې زی قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دی چې باید مور او پلار خبر تلار شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خلل شي، بیا جړاګانی، بیا خفګانونه. دا ټول اسلام منع کړی دی.
استاد یو بل دوت چې هغه د خواخې خسر کړه تک دی، یا ځینې توفی او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړی د وس نه بار شي او داغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانې خوږوي، خلک کوشش کوي چې هغه سره خر وابط وساتي. خدا په دې معنا نه ده چې سړی دې دس یو پیټ یو سي چې بیا سبا داغه خلاصولو توان نه لري. یو دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپل ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمېر پخوانی دودونه کم رنګه شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه تر سره کولې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
زړګي سرا او کور تراشا، اے مسافر کور تراشا، زستا لغما پاختر جڑا کوما.
بیورور خور په کلی راغلا، اواز یې وکړو چې د چا کره به زما. مینوالو، جګړې که زموږ په مادي خوا منفي اغېز ښیندلی، زموږ معنویات یې هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د ناامنۍ له امله اخترونه د پخوا په څیر په میلو نه نمانځل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
فلسطین خلق پیدا دی تور فلسطین خلق پیدا دی زکات ستر کو تور دسپینو میں اس کے بنا وجانا نظما قرار راشا مہربان سما
قرار راشا مہربان زمان ودرا